پتی خبری ټولګه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د ملګرو ملتونو مرستیاله دوحه کې د طالب استازو سره تر غونډې وروسته د مدني ټولنې فعالان هم ګوري. ذبیح الله مجاهد وایي دوی د ستونزو د حل کولو نیت لري. د بایدن مناظره او د دیموکراتانو اندېښنه. بایدن د ترامپ سره د خپلې لومړنۍ مناظرې نه دفاع کړې خو منتقدین وایي چې دای دې ټاکنو ته نه درېږي. او د افغانانو د کډوالۍ ستونزې له پیښوره د هغه افغان د بېوزلۍ کیسه در سره شریکوو چې یو ځل د پاکستان نه شړل شوی خو د مجبوریته بیرته دغه هیواد ته راستون شوی دی.
السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د جون 9 نیټه ده. تاسې دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه ز احمد شکیبیم. ملګری ملتونه وایي چې د سیاسي او سولې په چارو کې د عمومي منشي مرستیاله به د دوهې په درېمه غونډه کې د طالب استازو سره تر کتلو وروسته د ښځو او بشري حقونو د فعالانو سره هم وګوري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دغې ډلې پلاوی به په دې غونډه کې د ستونزو د حل او تفاهم د رامنځته کولو په نیت ګډون کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستیاله روزمیری د کالو بعد عمومي منشي په استازیتوب د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په قطر کې د افغانستان لپاره د ځانګړو اساسو په غونډه کې برخه واخلي.
فرز روزمری دی کارلو از ټراپ
میرمن دی کارلو روخانه کړی د دوهې بحثونه دی پروسې برخه ده. یوازې و غونډ نه ده د دې پروسې وروسته هدف داري چې افغانستان له ځان او گاونډیانو سره په سوره کې ژوند وکړي په بشپړ توګه په نړیواله ټولنه کې مدغم شي د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي.
د طالبانو ویانځ به علماء مجاهد وای د دوهې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د پلاوی غړون د هیڅ کوم اړخ سره د دښمنۍ په معنا نه دی بلکې هدف یې د ټولو خواو سره تعامل دی چې باید درک شي او ورڅخه ګټه پورته شي.
ما می خواهیم موضوعات مربوط به تعامل مثبت و سازنده به افغانستان رب به سازمان ملل متحد کشورهای زی دخل و به تمام کشورهای جهان حل نمایم.
یو شمیر مرمنو د دوی لګړون پرته د هر ډول غونډو تر سره کېدل غندلې دي.
ما زنان افغانستان هر گونه نشست و هر گونه مذاکره را بدون حضور داشت نمایندگان زن و بدون حضور داشت نمایندگان جامعه مدنی مردود می‌خوانیم و از نظر ما این نشست و این مذاکرات هیچ گونه مشروعیتی نخواهد داشت.
طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند و حکومت خودخوانده این گروه هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد. بناً تحمل سازی این گروه تروریستی زن ستیز جنایتکار و عقبگرا توهین به مردم افغانستان است.
وقت طالبان رسیدو راهیسی په تیرو نږدې 3 کلونو کې په پراخ کچه خزی لعام ژوند څخه لرې کړی شوی دی. مریم یواله هغه میرمنو ده چې د طالبان له خوا پر زده کړو د بندیز وروسته ل لوړ زده کړو محروم شوی ده.
برای من فرم ماستری را ندادن، گفتن شامل دختران نمیشه. من خیلی ناراحت شدم و واقعا امی تمام رویاهای من فکر کردم که از دست دادم و خیلی برای من غمگین کننده بود.
دوهی پدری من مشورتی غونډه که بعد خزو اساسی گردون ونه لری.
زمون غږ نه اوریدل کیږي. مونږ به په غونډه کې حضور ونه لرو. هغه مونږ نه غوړي. نړۍ یو ځل بیا زمونږ له حضور پرته پریکړه کوي. دا د منلو وړ نه ده.
د دوهې د غونډې جوړېدو سره هم مهاره د مدني ټولنې غړو له دې غونډې سره د پریکون غوښتنه کړې ځکه دوی ویره لري چې کېدای شي د غونډه د طالبانو په رسمیت د پیژندو هڅوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استازي روزا اوتنبایوه دا اندېښنه رد کړې ده.
په کافي اندازه دا خبره تکرار شوي دا ډول تعامل مشروعیت یا د اړیکو عالي کولو په معنا نه ده.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې آصف درانه بعد د اونۍ په پای کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیدونکو غونډه کې برخه واخلي.
طالبان واقعیت دی دوی په هیواد کې سول راوسته دا زما خبره نه ده بلکې نړۍ هم منلی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استاذ روزا او تنبایوا وای نړیوال ټولنه باید دوهې په غونډه کې د ښځو د حقونو د مسلې له کبله پر طالبانو فشار راوړي او له هغې وروسته به د ښځو او د مدني ټولنې له استازو سره هم وګوري. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال د برېټانیې وروسته سفیر لری بریسټو وایي چې د دوهې لره روانې غونډې سره باید زیاتې هیلې ونه تړل شي. بریسټو زما همکار احمد الله ارچوال سره په امریکا کې ویلي چې د دوهې د غونډې نه څه خاصه تمه نه لري.
I think to be honest though
زه فکر کوم کریفیا وایم ټول د دوهې له کانفرنس شه د دوهې د دریمې غونډې په نوم یادېږي څه ډېر کم هیل لري. درې کال مخکې د دوهې دویم کانفرنس جوړ شو خو ان طالبانو په هغه کې ګډون ونه کړ. اوس مهال زما له نظر تر ټولو مهم شی دا دی چې طالبان په یو ډول د کارونو د پرمختګ لپاره ډیالوګ ته دراوستلو هڅه وشي خو کار خبره ده چې دا کار باید د طالبانو په شرایطو ونه شي.
تاسو ولیدل چې نړیوالې ټولنې د دوهې په غونډه کې ګډون ته د هڅولو لپاره د طالبانو سره وګړې خبرې وکړې. که د دوهې له کانفرنس څخه د پایلو تمه نشته بیا نړیوال ولې طالبان د دوهې کانفرنس کې ګډون کولو ته هڅوي؟
که زه فکر نه کوم هیڅوک هم په عربی چې وي په کانفرنس کې د ګډون لپاره طالبان نه هڅوي. تر څو چې زه پوهیږم هغه څه چې نړیواله ټولنه یې غواړي هغه دا دی چې یوې پروسې ته د طالبانو راګډول به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې یو ټولګډون حکومت ولري او یقینا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د حل سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان نیمایي نفوس کافي خواړه نه لري او ډېر زیات بېوزله دي او همدارنګه د دې لپاره چې زیات ټولګډون شي نه یوازې دا چې نور او کومونه لزان سره راوځای کړی بلکې لټول مهمه دا ده چې د جنسيتي اپارتاید ستونزه حل کړي. د دې لپاره چې لاغه مرحله راوځي چې خځو او نجونو ته لکوره د باندې د کار او لومړي خوندزي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
د طالبانو نړیوال ټولنې ترمنز د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل یو ستونزمنه موضوع ده. دواړه په دغه اړه د نظر ژور اختلاف لري. فکر کوي د دې سره سره به بیا هم ملګری ملتونه وکړي شي چې افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي.
ځانګړی استازي یو ډیپلوماټ وي. دا د ډیالوګ د پرمخبولو لپاره یو وسیله وي. د ځانګړي استازي دنده طالبان د افغانستان د چلولو لپاره د ډیالوګ لپاره تغیرات منلو ته هڅول وي. پرته له شکه چې د ځانګړي استازي ټاکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره د سینیرلی اوغلو له وړاندیزونو څخه یو وړاندیز و. نوموړی وتلی ترکیه له اصل ډیپلوماټ دی خو هغه څه چې په راپور کې راغلي هغه دا دی چې د افغانانو افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ د حالاتو د عادي کېدو لوري ته یو لاره رامنځته کړي.
که طالبان او نړیوال ټولنه د دوهې په غونډه کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي دا به د افغانانو او افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟
Well, as I said earlier, I don't think we خلک چې موږ باید زیات هیلمن ونه وسو. زه فکر نه کوم چې د دوهې دریم ناسته د طالبانو ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکو کې یو پرمختګ رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به وشي. باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګری ملتونه تر سره کول غواړي هغه دادی چې د طالبانو د چلند د تغییر لپاره یو لار پرانیستل شي. یقینا بشري وضعیت افغانستان کې بیړنۍ اندېښنې دي. دا ډېر ستونزمنه ده چې د بشري اړتیاو د مهارولو لپاره د طالبانو سره کار وشي. موږ باید افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقوقو ته بشپړه نه توجه ته بیا بیا بیرته وګرځو.
تاسو ویل چې د طالبانو سره کار کول ستونزمن دي. که طالبان او ملګری ملتونه دوه کې په یو لړ موادو هوکړه وکړي د دغه هوکړو د پلي کولو لپاره ملګری ملتونه څه شی په لاس کې لري؟
دا یو ډیره مهمه نقطه ده. زما شخصي نظر دا دی چې موږ باید لدې چې په 2020 کال کې په دوحه کې څه وشو او د هغې له پلي کېدو او نه پلي کېدو زده کړه وکړو. تاسو پوهیږئ چې طالبانو په دوحه کې د یو شمېر کارونو پلي کولو باندې هوکړه کړې وه. دوی د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کولو هوکړه کړې وه. دوی د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې وه خو په دوو کارونو کې یو هم ونه شو. له دې امله زه فکر کوم چې له ټولو څخه اړینه خبره دا ده چې موږ باید موخې وټاکو. د طالبانو سره باید په غونډه کې مخې وټاکل شي خو پرته لدی چې طالبان د دوه مخو پر وړاندې ژمنې پلي کړي. طالبان باید د دوه مخو او یا هم هوکړې څخه ګټه وانخلي.
دلته په امریکا کې جو بایدن وایي چې د ډانلډ ترامپ سره په مناظره کې خځه لیدلې خو منتقدین په دې باور نه دي. ل یو لنډ د مې نورسته په دې اړه یو راپور لرو. اوس هم د ژمنې سره سم د جو بایدن او ډانلډ ترامپ د مناظرې په اړه راپور لرو. د پنځشنبه په ماښام چې کله ولسمشر بایدن او پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ خپله لومړنۍ تلویزیوني مناظره کوله نو د امریکا په لرو بر کې خلک په تلویزیونونو کې د دغې مناظرې د لیدو لپاره راغون شي وو. په دې اړه د خبریالې دورا مکور د ریپورت پښتو ژباړه تاسو ته سپارم راګرځوم.
پولیس مشرزو ټاکنو کې د خپل سیل جمهوریت غوښتونکو نومن ډانلډ ترامپ سره له مناظره یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر په شمالي کیرولاینا کې یو ځل بیا خپل ټاکنیزه مبارزه له سره پیل کړه. د خپل عمر او د مناظره پر مهال د خپل اجرا په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو پر مهال بایدن ډېر له انرژي ډک برېښېدو.
پوهیږم چې ځوان سره نه يم، زه هغه شان مناظره نشم کولای لکه په خواب مې چې کولم. زه پوهیږم چې څنګه رښتیا وایم، زه پوهیږم چې څنګه دا دنده یعنی جمهوری ریاست وکړم. زه د پخوا په شان روانه خبرې نشم کولای، زه هغه ډول مناظره چې پخوا به مې کوله اوس نشم کولای، خو په دې پوهیږم چې دا دنده یعنی ولسمشری وکړم. زه پوهیږم چې څنګه کارونه بشپړ کړم.
د مناظره پر مهال د بایدن په خبرو کې سکتګي او ځینې وختونه ابهام له ورایه ښکارېدل.
The most salient detail of the
Manzeda Maham tur tulu muhim khabara da Biden da gag titwale wo da Biden gag lalzan da wo aw pe awale na wo aga wakra shwal che pa asani sara bir ta khpal jawabuna taqib kidi aw pukhtano ta jame jawabuna wo wai khud ni mo pukhtano ta da gad wal jawabuna wo wel pa yo so mawarido ke la Biden na khpal khabari ham he rishwe
da America da ulas mashrai la para yaw tiya kalan Biden wel che da munazire par mahal istune khugido خله مناظره ورسته د ولسمشر د عمر پاړه اندېخنو زور واخیست. جمهوریت غوښتونکو سناتور مارکو روبیو د امریکا د قیادت پاړه د بایدن ولټیا ننګولې.
دا پښتنه باید وشي چې روزانه په سپینه باندې کې څوک پریکړه کوي. زه فکر نه کوم چې هغه سړی چې نن شپه موږ ولیدلو هغه به دامه حال حکومت کوي.
مشهور دیموکراتانو د خپل خپګان د ښکارا کولو لپاره د خپل ایکس حسابونو ته مخه کړی. جنوی د ډیموکرات ګوند کې د ګډوډۍ په اړه ټویټونه کړي. د نیویارک ټایمز رسپانډي تحریری پلاوی ولیکل چې د دې لپاره چې خپل هیواد ته خدمت وکړي ولسمشر بایدن باید له ولسمشریزو سیالیو څخه ووزي، خو تر څو چې له سیالۍ په خپل خوخه نوي وتلې ولسمشر پاګس کې د خپل ګوند نوماندۍ د ترلاسه کولو لپاره په مسیر سم روان دي. که بایدن له ولسمشریزو سیالیو ووزي د کالیفورنیا والی یو له هغو اشخاصو څخه دی چې د نوموړي د ځایناستې په توګه وړاندیز شوی.
تاریخ مهمه نه ده، مهمه دا ده چې امریکایان غوره کس وټاکي او نن شپه نه یوازې ولسمشر بایدن خپل قوت وښودلو، نوموړي خلکو ته خپلې لاسته راوړنې او د راتلونکو په اړه خپل لړلید هم وړاندې کړ.
بلخوا شنونکي د بایدن د بیا راپورته کېدو اټکل کوي.
عموما پر حال ولسمشران د مناظرو په لومړي پړاو کې ښه اجرا نه کوي، ځکه دوی غونډو ته د خبرو سره عادي نه دي. مونږ باید یو څه انتظار وکړو تر څو وګورو چې بایدن به وکړای شي چې بیرته راپورته شي، بیا به بایدن بیرته د مقابلې لپاره رامخته شي، او هیله داده چې په سپتمبر کې به یو بله مناظره کې بخښ وځلیږي.
خو هغه وخت به د ډیموکراتانو لپاره د یو نوي نومان غوره کول ډیر ناوخته وي. تاکر شوی چې د سپتمبر پر لسمه د امریکا د دوه ولسمشریزو نوماندانو ترمنځ دویمه مناظره ترسره شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لندو خبرونو کې په غزه کې لا هم د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې نه اوس نه همیاشتې تیریږي او نیو کې هم مخ په زیاتېدو دي، ځکه چې غزه کې خلک د سخت لوګي سره مخ دي. د دې جګړې له کبله په سیمه کې اړمنو خلکو ته د خوړو او درملو انتقالول ټکنی شوې دي. جګړه د اکتوبر په 4 په اسرائیل او د حماس تر برید وروسته پیل شو. د حماس په برید کې 1200 کسان وژل شو او نږدې 250 تنه برمته شول. خو د اسرائیل په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر اوسه څه نه و د جزر فلسطینیان وجل شبیدی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیمه واټن او لن واټن وشتونکو توغندیو د تولید د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا هغه توغندی دي چې د اټومي کوپړیو د انتقالولو ظرفیت هم لري. د امریکا او روسیې د یو تړون لمخې د دغه ډول وسلو پر جوړولو بندیز لګیدلای، خو دغه تړون اوس نافذ نه ده. پوتین د جمعې په ورځ ویل چې اوس وخت کې د میزایلو جوړول اړین دي، ځکه چې د پوتین په خبره امریکا د وسلو تولید د سره پیل کړی او ډنمارک او فلیپین ته راکټونه استولې دي. د 2014 کال راهیسې امریکا پر روسیې تور لګوي چې د وسلو د تړون سړغړونه کوي. په مقابل کې روسان هم پر امریکا ورته تورونه لګوي. د ایران د ټاکنو کمیسیون چارواکو اعلان کړی چې د جمهوری ریاست د ټاکنو په ترڅ کې اصلاح غوښتونکو نومان مسعود پزشکیان او محافظه کارو نومان سعید جلیلی تر خپل نورو سیالانو زیاتې رایې ګټلې دي. د ټاکنو کمیسیون وایان محسن اسلامی د شنبه په ورځ دغه مطلب په بیانولو سره ویلي چې پزشکیان او جلیلی به د جولای په 15 منټه د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل بخت آزمایي. د ټاکنو کمیسیون د وایان په وینا هیڅ کوم نومان لازم اکثریت رایې نه دی ګټلې، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته وغځېدې چې راتلونکي جمعه ترسره کیږي. د ایران د ټاکنو کمیسیون وایي چې د رای ورکولو په شرایطو یو شپېته میلیونه ایرانیان برابر چې څه باندې 40 میلیونه خلکو په ټاکنو کې خپل رایه وکاروله. او سمله په خوره د هغه کارډوال د بیوزلې کیسه در سره شریکو چې ل شړل کېدو ورسته بیرته پاکستان ته ستنیدو تال شوه ده. دا چې څنګه بیرته ستون شو او لاملونه چې دي موسکا صافی پری ریپورت لري.
دا د ګل علي د کور یوازینی کوټه ده چې نه یې چت شته او نه هم کړکۍ او دروازه. درې 50 کلن ګل علي وای کله چې د خپل وکسیزه کورنۍ سره په زور افغانستان ته وشړل شو نو د دغه ځای مالک د چت لرګي او توکي وړي وو. اوس یې کوټه لوڅه ده او دی یې د جوړولو توان نه لري.
دا کور خو ما څلوېخ کال کېږي چې دلته اوسېدلم او دا کور زما جوړ و. دا اوس 5 میاشتې کېږي چې خرچ چا دا لرګي ماته کړي وه، غیر خپل لرګي وړله کوټه راته لوڅه کړله. او زه خپل د بورډ کې او سبزی والا سره مزدور یم. 600 روپۍ دیړی راکې، 200 روپۍ کرې لګي، 200 روپۍ راته پاتې کېږي. او د خپل مزدور یم چې لږ مزدور وکړم بیا په خپل نشم ګرځېدلی. دا کوټه ملي سره دغه مجبوریت دی زما، او په دې ګرمۍ کې زه نه پردي کور کې اوسېدی شم او نه پردي ځای ته تللی شم. ګرمي ده او کم کور کې چې اوسېږم چا چا کړی وه الله دې ورسره ښه وکړي. 6 میاشتې ما سره ګزاره وکړله او د 6 میاشتو نه بعد ما ته اوسره ورځ جواب را لېږي وایي چې کور خالي کړه او زه خپله درځم.
تیر کال د نومبر میاشت کې کله چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړه نو د ګل علي کورنۍ ته یې هم د کور او هیواد پرېښودو امر کړی و. د ګل علي مېرمن د هغه وخت بدمرغي داسې بیانوي:
اوس یو ناڅاپه موږ له کوسې له سړی راغلو و چې دشتل دی چې بس تاسو بېګاله 10 بجو پورې کور خالي کړئ. او زموږ خو مشکل هم ډېر زیات و، یو بل کورونه باندې وګرځو، یو بل نه پیسې راواغستې، بیا هم ګاډۍ په کرې ونیولو پیسې مو واچولې. او د ماشومان هم بیخي خوښه نه وه چې ماشومان د اسکول نه رالو، ډېر زیات خپه وو. لورګانې مې وړې وړې اسکول نه غریبانه چې راله خپه وو چې موږ اسکول کې څوک نه پرېږدي چې خپل وطن ته ځي. او زما خپل هم ډېر زیات خپه وم، خو لاړو هلته چې لاړو بیا چا حجره غوندې راکړه طالبانو چې لاړ کې تلو شنا شیرا کو پای باندې موږ ته وخت تیردو. موږ سره اته کسان یو لور مې واده شوی دی، اته کسان موږ نور. نو بس بیا مغه به اوس بس د شې چې لور مې ګردې خراب شته، ما خپل میلر جو فشار مې جو سلیم مې داسه به تکلیف دی. به ته پس موږ په سخت لار باندې رالو، 15 شپې په لار باندې وکړلې. نم ډوډۍ نه مغه چې سیمل چارا کړې وې، زه خپل خپلوان موږ سره سیمرسته کوله چې دا وا تاسو غریبانانی په دې وخت کې خو خپل مشکل هم پیټر کو.
ګلالي وای افغانستان کې ورته نه کار وو او نه هم د اوسېدو آسره، نو ځکه پاکستان ته بیا ځلې کډوال شو.
افغانستان ته چې زلاله ما 2 میاشتې زو ګرځیدلم، ما ته 2 میاشتې کې شاو نه چې د غزې کې ډېړې دا راشه وای کا سخت ډېړې موږ نه شو کولای د خپل مازور یو او داسې اسانه ډیپټی موږ ته چانه راکواله.
کڅه هم پاکستان تر دې د مات سبان د 600,000 افغان کډوال په زور شړل دي، خو په افغانستان کې د ځای او کاری فرصتونو د نشټوالي لکه بل ځینی افغانان بیرته راغلي دي.
ګولالی چې د ژوند ډیره برخه په همدې کډوالۍ کې تیر کړي افغانستان کې ژوند کول او تا چمتو نه دي. خدا چې پاکستان کې ورته د اوسېدو لپاره بلا نور سومره ستونزې وي هغه څه دي چې دې اندېښمن کړي دي. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي. امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
ل مالتیاس خمو ډیره مننه کوم او په دې توګه مو بیا يم د لوبو ډګارته د کرکټ د نړیوالو سیالیو په لړ کې نن په پایلو وکې هند د سویلي افریقا په وړاندې درېدل او لوبه روانه ده. د دغه لوبه په اړه د خپل همکار موتی الله عابد سره خبرې کوم چې د سکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. عابد صاحب، سهار دې په خیر، جوړ تازه. لوبه څنګه روانه ده؟ څه ویل کیږي چې د کومې لوبډلې د ګټلو چانس زیات ده؟
ډېر مننه دوست صاحب. د کرکټ د نړیوال جام فائنل دی او ټول دنیا د کرکټ ټول مینوال کم د تلویزیون پرده ته ناشتي میدان ته چې موږ ګورو میدان هم مکمل په بربدوش کې دک دی. نن لوبه هندستان په چاو ګټل او خپل د توپو هنې فیصله وکړه. دا فیصله اوسه پورې په تاوان روانه ده ځکه چې د دوی درې د سر لوبغاړي شرما، پانت او یادیو هغه توزیدلی دي. د افریقا توپچون کی ډیر زلیګی لګیا دی. کوهلین علاوه یو لوبغاړی مصپنه پونه دل د سولي افریقا د توپچون کو مقابله وکي او هغه لوبه چې د افغانستان سره ختم کړي وا هغه دلته اوس هم ادامه ورکړي ده.
صحیح. نو مشکل پچ کې ده پښتنه اوس دلته پیدا کیږي چې د پچ یا میدان کې ستونزه ده که رښتیا هم د سولي افریقا لوبغاړی ډیر قوي توپچون کی لري؟
خبره دا دویمه ده ځکه چې دا میدان بدل دی. هغه میدان چې افغانستان په هغه باندې خلکو ډېر اعتراضونه وکړل د افغانستان روزون کې هم نړیوال شورا د کرکټ ته شکایت کړی دی چې هغه میدان چې افغانستان ته ورکړ شو د سیم فائنل لپاره هغه بالکل د پچ په حساب باندې صحیح پچ نه و. ډېر اوار او ډېر هغه د کرکټ په اصطلاح باندې یو ته هم زیات کومک نه کوي. تاسو به کتلې چې د جنوبي افریقا لوپاړو هم ځکه هدف لیک کم او هدف افغانستان زیات ورکړ او هغه مشکل سره مخ شو د بربډوس میدان د باندې لوبي شوې دي چې هدفونه ورکړل شوې دي او زستې چې کوم تو پچاونه د پولی افریقا ټیم کړي ده هغه ډېر ښه کړي ده او د هند مشهور لوبغاړي ترما چې اوس په پوره خزل لیدل دي هغه پر نه خو چې او د لیګ لوبه ادامه ورکړي نو خدای څخه ښکاري چې لوبه په ډېر مساوي او متوازن رواني چې ته هند هغه د ښه هدف ورکړ شو
صحیح هم د چې تاسو د لوبي حال راک او هرومرو د لوبي نو وروسته هم یو څه مراسم په پام کې نیول شوی دي د دغه جام غټون کی ته د کپ سربیره نور څه امتیازات ورکول کیږي د آی سی سی او نورو اړوندو ادارو لخوا
ډیره خبرتنه د کرکټ نړیواله شورا هر کال چې کلب ټیمونه اعلان کوي چې کم ټیم کم پړاو ته رسیدو سره پیسې ورکول کیږي که څوک پاتو کې راشي هغه د څوک په سلورو کې راشي په افغانستان خوشبختانه په اول سلورو کې راغله ده تقریبا ملیون ډالر پورې افغانستان ته رسیدي پدین علاوه انګلستان ته رسیدي چې هغه هم په فائنل کې د هند او د جنوبي افریقا د لپاره به ورسته اعلان کیږي چې مجموعي انعام سوله ورکول کیږي
صحیح او د افغانستان د لوبډلې یادونه مو وکړه اوس مو لوبغاړي چیرې تشریف لري
تشریف لري خبره دی وکړه ځینې لوبغاړي چې د سریلانکا په لیگ کې اخیستل شوی دي هغه ته د سریلانکا ته چې هغه لیگ کې ولوبېږي ځینې لوبغاړي موږ پرون کتل چې اوس پورې په خار کې پاتې وو نو ارته خپل خپل سفرونه لري ځینې په لیگونو کې نه دي اب به تر وطن ته ځینې فورنه مختلف ملکونو کې دي الته بزي او مینوال ډور خوشاله دي چې افغانستان د نړیوال جام لپاره ډېر خسته بریالي سفر درلوده
ډېر زیاته مننه کوم او به خوشاله اوسې د کرکټ بحث دوام ورکو د افغانستان کرکټ بورډ د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره په ګډه له مخدره موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د کرکټ دوستانه سیالي تر سره کړه دی وایي چې د ورزش لپاره غواړي په نشئی توکو د خلکو د احتیاط مخه ونیسي محمد ابراهیم مومن پری ریپورت لري
دا په کابل کې د کرکټ لوبغالي دی په دغه لوبغالي کې له مخدره موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې چې د جون شپږویشتمه ده منځنه د کرکټ ټی وی دوستانه سالې لاري وشوه په دغه سالې کې د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو په شمول د کورنۍ کرکټ مخکښ لوبغاړو برخه اخیستې وه د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې نشي د انسان ژوند تبا کوي او داسې لوبو له لارې غواړي ځوانانو ته دا پیغام ورسوي چې ورزش ته مخه کړي او له نشو څخه ځان نه وژغوري
دغه سیالۍ د یو ان او ډی سی چې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو هغه سازمان دی چې د مخدره موادو او جرم پر وړاندې دوی مبارزه کوي دا غوي او د افغانستان کرکټ بورډ په ګډه همکاري باندې نن دلته تر سره کیږي او نن چون د جون شپږویشتمه نیټه ده او دا ورلد ډرګ ډے یا د نشئی توکو نړیواله ورځ ده تر څو دغه ورځ ولمانځل شي او د کرکټ لاري د ورزش لاري ځوانانو ته دا پیغام ورسیږي چې دوی د نشئی توکو نه ځانونه وساتي ځکه دا دوی ژوند تباہ کوي
پام دې حال کې د ملګرو ملتونو استاذي ډاکټر زیاور رحمان امریکا اکثر به خبرو کې ویل چې د دوی د 2013 کال د سروېل مخې افغانستان کې د میلیونونو معتادینو په ډله کې 12 ترنه د خونځو زده کوونکو دي چې خای ورستر بلی زیات شي او په کار ده چې د ورزش لاري وقایوي پروګرامونه زیات شي ترڅو نه یوازې د نشئی توکو په اړه عامه پوهاوی ولري او د رواني او فزیکی اړخ د سالم فکر په لاره لوي خونځو او کورنۍ او ته پام زیات شي
ځوانان ډیر زیات د مخدره توکو د کاروین لپاره په خطر کې قرار لري او ځوانانو سره کار کول ډیر اړین دي او محمد اده کچرت مونږ ځوانان په دې پروګرامونو کې د خلکو د مخدره توکو په وقایوي پروګرامونو کې مونږه کولای شو چې یوغوی د مخدره توکو د استفادې څخه وژغورو او همدارنګه یوغوی کولای شو چې د رواني لحاظ یوغوی یو سالمه او فکر ولري یو سالمه روغتیا ولري
د معلوماتو په اساس افغانستان کې د عامه پوهاوی نشتون، بیکاری، نامنی، مهاجرتونه او کورنۍ ستونزې هغه څه دي چې لامل یې افغانستان کې میلیونونه کسان د نشو په جال کې راګیر کړي دي چې د شته معتادینو درملنه او د راتلونکي نسل ساتل ترې ډېر وخت او لګښت اړتیا لري. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر دې دمه ستاسو ملتیاسخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. لوسنه تقریبا نیم ساعت وروسته په رادیو کې د دوه د غونډې په اړه بحث لرو. هیله ده چې د خبرونه هم را سره تعقیب کړئ او که د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانې ګورئ په څو شیبو کې راپورونه مو د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي. تر بلې خبرونې پورې په الله مو سپارم. د خدای په امان. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکوو.